سلام، من امید مرزبان و همکارم اجمل اندرا در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. سفر یک هیئت رهبران احزاب سیاسی پاکستان به کابل به پایان رسید و این هیئت حالا دوباره به پاکستان برگشته است. این هیئت شامل سیاستمداران مطرح پاکستان از جمله محمود خان اچکزی، رهبر حزب پختونخوا ملی عوامی، آفتاب احمد خان شیرپا و رهبر حزب قومی وطن و افراسیاب خطک عضو رهبری حزب نشنل عوامی میشد. سیاستمداران پاکستانی با مقام‌های بلند رتبه افغان از جمله رئیس جمهور، رئیس اجرایی و مشاور امنیت ملی افغانستان ملاقات کردند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در دیدار با این رهبران از مشکلات دو کشور سخن گفته و افزوده است که حل این مشکلات زمانگیر است و موانع زیادی در این زمینه وجود دارند. اعضای هیئت پاکستانی هم گفتند که با مقام‌های افغان درباره راه‌های بهبود روابط بین دو کشور و همچنان مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کردند. در برنامه امروز زیر آسمان کبود با مهمانان ما از دو سوی سرحد درباره نتایج و تاثیرات این سفر بحث میکنیم.
مننه لکه څنګه چې امید مرزبان ویل، دوستانو د شنا اسمان لاندې خبرونه کې نن افغانستان ته د پاکستانی سیاستوالو د یو هیئت په سفر خبرې کوو. البته چې د تاسو تلیفونونه او اس ام اسونه به هم راخلو، خو لږ وروسته چې امید مرزبان درته د تلیفون شمارې اعلانوي، مخکې له دې نه چې میلمنو ته ورشو، زموږ همکار اسرارالعالم مومند د عوامي نیشنل ګوند د یو مشر غړي افراسیاب خټک سره د دوی د وروستي سفر په اړه مرکه کړې. ښاغلی خټک هم په دغه هیئت کې شامل و چې افغانستان ته تللی و. دا مرکه ورو وروسته میلمنو او نورو بحثونو ته رسو.
موږ په دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه ملکونه په خپلو کې همکاري وکړي او څنګه ماضی بے باوری لمنځ یوسی او څنګه په دې نوی فیز کې په دې نوی مرحله کې دی یو ځای ګام اوچت کی هم په کارګری په ځتو مبارزه کې او دا چې یعنی د کرښې نه دواړه غاړو ته دی خپل خپل داسې مبارزه یا جنګ وکړي چې په خپل کې همکاري ولري او دې سره چې کوم سیاسي مناسبات دي، د خلکو د تګ را تک خبرې دي، د تاجرانو، د پارلمان غړو، د ځوانانو، د ښځو وفدونو یو بل ته لار راشي او دغه رنګه اقتصادي تعلقاتو کې باید نوي ګامونه پورته کړي.
خټک صاحب، ما بله پوښتنه ستاسو څخه داده چې د پاکستان پښتانه سیاستوالان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد سازۍ او سیمه کې د امن پر ځای کولو لړ کې څه رول لوبولی شي؟
پښتانه سیاستمداران خو ډېر اهم رول په دې لوبولی شي چې افغانستان خلکو سره په روایتي توګه باندې دوستانه تعلقات لرلي دي او دینه مخکې کوششونه کړي دي او افغانستان کې مو خلک په احترام ګوري او یو باور باندې لري او دلته هم هغوی ګوندونه لري، دلته کې هم ورپسې پښتنو پرګنی ولاړې دي. هغوی خبره کوي نو هغې کې ډېر وزن وي او افغانستان کې خلک ورته باور په نظر ګوري او بلال چې هغې پوه دي په دې مسلو ډېر ژور پوه دي، بیا جبې رواج انانې نقبت دي، لہذا هغې ډېر اهم رول لري. البته دا مطلب نه چې پاکستان کې نور سیاستمداران ټول سیاستمداران وي، خصوصا پاکستان حکومت نه بغیر خو نه کېږي، ځکه چې آخري فیصله خو حکومت کوي. خو منځ کې دا تګ راتګ منځ کې خبرو شروع کول او باور پیدا کول دی کې دا پښتانه سیاستمداران اهم رول لري.
خټک صاحب، درته وایي چې د پاکستان اسټیبلشمنټ اوس په پښتنو سیاستوالانو باندې څومره باور دی چې هغوی به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو ښه کولو لړ کې یو رول ولوبوي؟
داسې دی چې لږ انګریزان کې یو خبره کوي وایي چې there is always a first time، یعنی همیشه داسې یو خبره کوي چې پرمختګ کېږي چې هغه مخکې ډېر شوی. نو پاکستان کې چې تاسو کوم پیښې د تیرو میاشتو کدي دا داسې پیښې وي چې مخکې نه وي شوي، یعنی پاکستان کې مخکې دا ویل چې دا زموږ جنګ دی، دا چا نه ویلي، ځینې خلکو مې خو مطلب په ټولو په مجبور کې نه ویلي، بیا کوم وایي چې جنګ دی، بیا وایي چې نو دې کې خطر خبره مو شنه وي ټول وایي ټول بدتره ګرځي.
افراسیاب خطک عضو رهبری حزب نشنال عمومی پاکستان با رادیو مشال همکارم اسرار عالم محمد صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با سفر هیئت پاکستانی به کابل شنیده، این سفر به پایان رسید و هیئت دوباره به کابل به پاکستان برگشته است. در این برنامه زیر آسمان کبود در همین باره بحث میکنیم. مهمانان ما در کابل هستند: دکتر فیض محمد زلان، استاد پانتون کابل در امور اداره و پالیسی، احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و سابق دیپلمات افغان در پاکستان، و از آن سوی مرز رستمشاه محمد، سفیر پیشین پاکستان در کابل را با خود داریم. تا لحظات بعد جناب آفتاب احمد خان شیرپا، سابق وزیر داخله پاکستان هم با ما خواهند پیوست. آغاز می‌کنیم با جناب آقای احمد سعیدی. سیدی صاحب، با در نظر داشت ای که مقام های تصمیم گیرنده حکومت پاکستان در این هیئت شامل نبودن، چقدر به نظر شما این سفر با اهمیت و تاثیرگذار میتونه باشه؟
بعد از سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر زلاند و شنونده ها، سلام و عرض ادب دارم به شمول شما. اون چی که من باور دارم احزابی که در بین طالبان یا مخالفین دولت افغانستان نفوذی داشته باشن و بتانن گرهی را از مشکل افغانستان باز کنن با این سفر حضور نداشتن. سه نفر محترمینی که آمده بودن، آقای آفتاب احمد خان شیرپاو، محمود خان اچکزی و افراسیاب خطک، البته اسپندر ولی خان حضور نداشت. اینها کسانی هستند که در طول تاریخ دوستای افغانستان بودند، با افغانستان مشکلی نداشتند و همیشه اینا به اندازه افغان‌ها متضرر شدن از تروریسم و جنگ. به همون اندازه که ما مشکلی داریم به طالبان، اینا مشکل دارن. شما اگر حالا ببینین آقای افراسیاب خطک، آقای شیرپاو، اینا از ترس طالبان از پشاور یلا کردن به اسلام آباد رفتن، که به خاطر اینکه دو دفعه به شیرپاو حمله انتحاری شد، به بالای افراسیاب خطک شد، به بالای اسفندیار ویلی شد. چون احزاب تاثیرگذار پاکستان که در بین طالبان نفوذ دارن، مانند حزب انصاف عمران خان، سراج الحق از جمعیت اسلامی، قاضی حسین احمد، مولانا سمیل حق، جنرال حمید گل، مولانا عبدالعلی، یوسف قریشی، اجمل و سایر کسانی که تروریست پروری میکنن، از اونها هیچ کس نمده بود. تنها و تنها بالاخره به خاطر اینکه هیئتی که دعوتی که شده بود خیلی ناامید میشد حکومت افغانستان. من باور دارم که ریاست جمهوری از دوستان تقاضا کرده که حداقل به خاطر یک بینی خمیری شما خوب بیان که بگم چند نفر اومده. من باورم این است که گره افغانستان، خلاصی گره افغانستان در قدم اول به دست اردو و استخبارات پاکستان است، یعنی اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان که صادقانه همکاری کنند، بعدن حکومت ملکی پاکستان و بعدن احزاب با قدرت پاکستان. احزاب با قدرت پاکستان کی است؟ مثلا حزب نواز شریف مسلم لیگ است، حزب مردم پاکستان یا پیپل پارتی است، حزب عمران خان است، حزب مهاجر قومی مومند است، بعدن احزاب مذهبی از سراج الحق گرفته تا سمیل حق و تا قاضی حسین احمد و دار و دسته ای که هستند.
من
که اومدن قدمشان به چشم
سایده سب روسته به دی مسلو ته نورم رازو د خبره به لتا سره بیا م یادو. په افغانستان کې د پاکستان په خانه سفیر رستم شاه مومند را سره د تلیفون په تماس کې دی. خغله مومند، یو لاغه کسان نو چې وخت په وخت په افغانستان کې جنگیدونکو طالبان او په پا پاکستان کې جنگیدونکو طالبان دوه بیل قوتونه بلل دي. مومند سب ته تم په خبرونه کې هر کله وایو دا کوم هیئت چې د پاکستان د څو سیاسي ګوندونو کابل ته راغلی او دوی د کابل چارواکو ته ډاډ ورکړ چې په پاکستان کې هم هغه نظر اوس بدل شوی دی چې کوم طالبان ښه دي او کوم بد دي، او طالبانو ته په یوه سترګه ګوري او د خپل ځان دپاره هم ستونزه بولي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ځکه تاسو د دې نه مخکې تل افغانستان کې جنګیدونکي طالبان د بهرنیو په وړاندې د خپلواکۍ لپاره جنګیدونکي وسله وال بللي دي، او خو طالبانو په اړه مو موږ سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د هغوی کړنې د انتقاد وړ دي.
ګورئ، دا بې ځنه چې کوم بعضې د سیاسي ګوندونو نمایندګان هلته لاړ شي، هغه چې کومې خبرې وکړي ضروري نه ده چې دا د پاکستان د ټول ملت په نمائندګي باندې دا خبرې کېږي. هغې د خپل پارټۍ او د خپل ګوند په دغه باندې خبرې کېږي، او دا چې دلته ذهن بدل شوی دی، دلته ذهن هغه بدل شوی دی چې کوم د پاکستان په قبایلي سیمو کې خلک جنګېږي، د دولت خلاف هغه خلک، هغې کې دا تفریق مه کوئ چې دا ښه دی او دا بد دی، چې څوک د پاکستان خلاف، پاکستان د تنصیباتو خلاف، د قواو خلاف جنګېږي، نو باید چې د هغه مقابله وشي، د هغه مخنیوی وشي او هغه لرې کړی شي. دلته دا خبره نه ده شوې چې د افغانستان طالبان، د افغانستان طالبان یو بیل تحریک دی، بیل اهداف لري او بیل چې کوم لیډرشپ لري، د هغې د پاکستان د هغه خلکو سره تعلق نشته. هغه د افغانستان کار دی، د امریکې کار دی، د افغانستان د خلکو کار دی، د افغانستان د طالبان
مومن صاحب د پاکستان صدر اعظم یا لومړی وزیر نواز شریف چې فکر کوم په پاکستان کې تر ټولو هغه لوړ دولتي پوسټ دی چې واک او اختیار ورسره دی، هغه د پېښور د پېښې نه وروسته په خپلو بېلابېلو ویناوو کې په دې خبره ټینګار وکړ چې موږ به نور دې طالبانو ترمن چې څوک په کوم هیواد کې جنگیږي چیرته جنگیږي دې کې به توپیر نه کوو او نه به خپله خاوره کې وسلوال طالبان پرېږدو او نه به له خپلې خاورې نه دې ته اجازه ورکوو چې څوک په افغانستان کې بریدونه وکړي. نو تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر نواز وبخې د صدراعظم نواز شریف نظر هم د دې څرګندوی نه دی چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره هغه که افغان طالبان دي یا د پاکستان طالبان دي نظر بدل شوی؟
وری افغان طالبان د افغانستان طالبان په پاکستان کې دنه کاروای نه کوي، نه چیرته کړې ده نه دلته چیرته په کاروای کې هغه شریک دي. نواز شریف صاحب دا ویلي دي چې موږ به د دغه حملو مخنیوی کوو چې د افغانستان نه په پاکستان کې کیږي یا د پاکستان نه افغانستان کې کیږي. مقصد دا شو چې موږ به د خپل سیمې نه داسې خلک نه پرېږدو چې افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان د دولت او ریاست خلاف کاروای کوي، او دا شان موږ دا تمه لرو چې افغانستان هم خپل سیمې داسې خلکو نه پاکې کړي چې کم دلته په پاکستان باندې برید نه کوي. دا یې نه دي ویلي چې د ملا عمر طالبان چې کوم دي د هغې موږ خلاف شو، هغې خو چې اشرف غنی صاحب ورته وایي چې راشي زه تاسو وزارتونه در کوم او ګورنرین در کوم، نواز شریف صاحب ورته څنګه ویلي شي چې موږ د هغې خلاف شو. موږ نه د هغې مخالفت او حمایت خبره بېره ده، هغه د افغانانو کار دی.
تشکر جناب مومن صاحب، با تشکر از شما برمیگردیم به شما با سوال های بعدی. اما نکته ای که شما مطرح کردین پیش از اینکه بریم به مهمان های دیگه، این نظر آقای سعیدی رو در این مورد میخوایم بپرسیم. آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و سابق دیپلمات افغان در پاکستان، آقای مهمان به این باور هستند که خب هیئت پاکستانی که رفتن اینا به نمایندگی از ملت پاکستان نه بلکه به نمایندگی از احزاب خود رفتن و اینا بازم تاکید بالای از دارن که مبارزه در پاکستان، یعنی طالبان پاکستانی یک جنبش جدا هستند و طالبان افغان جنبش جدا و این جنگ مشترک بر ضد اینا هم به اساس گفته هایی که اینا داشتن مفهوم نه پیدا نمی کنه. آقای سعیدی،
من باور ندارم که دیدگاه آقای شیرپو، محمود خان اشکزی و افراسیاب خطک برابر باشه با دیدگاه آقای رستم شاه مومند، به خاطر که جناب آقای رستم شاه مومند از نگاه سیاسی تعلق دارن به جمعیت تبلیغی پاکستان و این کسای دیگه که هست منصوب هستن به احزاب نشنالیست یا قوم پرست در پاکستان. بدون شک همی سه نفری که در کابل آمده بودن، اون نظر به حزب نواز شریف، نظر به حزب مردم پاکستان در بین پارلمان پاکستان نفوذی ندارن و اینا همیشه از طالبان آسیب پذیر هم بودن. درست است که به نمایندگی از حزبی خواه آمدن، من نمیگم که اینا حزبی هستن که در پاکستان تعیین سرنوشت میکنن، ولی حداقل در بین پختونخوا کم و زیاد نفوذی دارن.
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. موږ سره له پاکستان نه د پاکستان او د سیمې د دفاعي چارو یو کارپو ایاز وزیرم د تلیفون په تماس کې دی. وزیر صاحب، تاسو ته هم په خبرونه کې هرکلی وایو. قدرمن مومن صاحب په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان طالبان یا د پاکستان په ضد جنګیدونکي طالبان
فکر میکنم تماس تلفن ما با آقای وزیر قطع شد. به هر حال تا لحظات بعد دوباره کوشش میکنیم اینا را به برنامه بیاریم و سوالاتی را که داریم با اونا مطرح بکنیم نظرشون را. خب حالا میریم به استودیوی کابل. دکتر فیض محمد زلان، استاد پانتون کابل در امور اداره و پالیسی را با خود داریم. جناب دکتر صاحب، شما برداشت شما از این نظریاتی که از دو طرف مطرح شد چی هست؟ آیا فکر میکنین آنچنانی که آقای مومن گفتن سفر این هیئت پاکستانی فقط سفر یک هیئت به نمایندگی از چند حزب بود که آقای سعیدی میخواننشان احزاب نچندان با اهمیت و نچند احزاب که در تصمیم گیری ها خیلی هم نقش ندارن، پس در این صورت فکر میکنین این سفر نتیجه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو ملمنو قدرمنو اوریدونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی نوی حکومت پر اتک سره دا پینزم هیئت، یعنی په تیرو دریو میاشتو کې پینزه لوړ رتبه پلاوی له پاکستان څخه افغانستان ته راځي ترسو دی خپل سیمایي سیاست په ځانګړي توګه د افغانستان د سیاست په اړه د افغان حکومت سره، د نوی افغان حکومت سره خپل ژمنې، خپل تعهدات هغه سره نوی کی هغه اندېښنې او انګیرنې د دې دواړو حکومتونو د سیاسيونو یا هم د باروسخه نظامی او ملکی کړیو ترمنځ موجود دي، هغه اندېښنې او انګیرنې په یو نه یو ډول باندې د دواړو هیوادونو په ګټه باندې هغه راوسرخی ترسو وکولای شي په راتلونکي کې د سیمې د ثبات او ټیکاو لپاره په ګډه باندې کار وکړي. د دې هیئت راتک ارزښت په دې کې دی چې بل اخره د پاکستان حکومت په هغو سیاستوالو باندې باور کوي کوم سیاستوالو سي لکه څنګه سيدي صاحب خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه د روانې جګړې څخه تر ټولو زیاته اندېښنه او تاوان لیدلې ده. د دوی سیاسي هلې ځلې هغه محدودې شوې دي، د دوی په کارکوونکو او د دوی په لوړ رتبه ګوندي کسانو باندې بریدونه شوي، هغې شهیدان شوي دي پکې، او دارنګه دوی په وار وار باندې د خپل اغیز د خندلو یا د یو ډول باندې د خپل اثر رسوخ څخه د استفادې د غوښتلو د دواړو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه. په غیر رسمي ډول باندې په تیرو دیارلسو کلونو کې همدغه مشران په وارونو افغانستان ته راغلي دي، مګر کله هم د پاکستان د دولت په نمایندګۍ باندې دغسې یو سفر نه و کړی. د دې سفر ارزښت په دې کې ده چې بالاخره د تفاهم یوه ګډه ژبه، د تفاهم یو ګډ پلاوی، داسې یو پلاوی چې هغه افغان حکومت پرې باندې باور مند کېدای شي، د تفاهم داسې یو جرګماره ډله هغه رامنځته کېږي چې کولی شي هغه ستونزې چې افغانستان د پاکستان څخه ویني او هغه ستونزې چې پاکستان اندېښنه لري چې د افغانستان څخه راټوکېدلي دي، د افغانستان د اوسني وضعیت څخه راټوکېدلي دي، هغه په خپله ژبه باندې په خپلو انګیرنو او تفسیرونو باندې.
ډېره زیاته مننه کوم ځلاند صاحب. د ځلاند صاحب په خبرو کې یوه نقطه د پام وړ ده، هغه وایي چې دغه ډله دواړو لورو ته د باور وړ ده او کولی شي چې د دواړو لورو ترمنځ تر بل هر چا ښه منځګړیتوب وکړي. دوستانو، مخکې له دې نه چې بیرته ښاغلي رستم شاه مومند ته ورشو او خپلې نورې پوښتنې ورسره مطرح کړو، ایاز وزیر چې د پاکستان او سیمې د دفاعي چارو یو کارپوه دی راسره په تماس کې دی. وزیر صاحب، هرکلی درته وایو. مخکې ښاغلي مومند چې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر دی رستم شاه مومند، په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې لا هم په پاکستان کې جنگیدونکي طالبان بیل دي او د هغوی په اړه د پاکستان حکومت یو ډول نظر لري، او هغه طالبان چې په افغانستان کې جنگیږي هغه یو جلا تحریک دی، له افغانستان سره یې خپل مسایل دي، د هغو په اړه لا هم په پاکستان کې نظر نه دی بدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ویل کېږي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستاني طالبانو په اړه نظر بدل شوی دی، او د پاکستان ټولې ادارې اوس دې نتیجې ته رسیدلې دي چې د دې دواړو ډلو په خلاف مبارزه پکار ده. تاسو چې سیمې کې حالات له نږدې څاري، په دې اړه څه نظر لرئ؟
ګورې جی، په دې کې خو شک نشته چې دا جنرال راحیل صاحب چې کله نه راغلی دی، هغه د پاکستان دننه چې کوم طالبان دي دا هغوی په باره کې، د هغوی په سلسله کې په خپل پالیسي کې بدلون راوسته، او دا هم غواړي د اشرف غنی صاحب د راتګ نه بعد او د جنرال راحیل صاحب هلته کابل ته تلو نه بعد د افغانستان سره اړیکې هم سمې کی پراتلونکي وخت کې. هغه د پاره زرم چې دا لازمه یا ضروری خبره وا چې هغه په پاکستان کې د نن حکومت خلق چې د پاکستان د قواو سره جنگ کوي دا غوي صفائی یا دا غوي خلاف کار وکي. باقی پاتې شو د افغانستان طالبان، هغه خود پاکستان خلاف جنگ تر اوسه پورې زما په علم کې نشته چې ویلې وي چې دا مونگ پا غالا خلو یا پاکستانی آغا ڈالے جدے پاکستان دے حکومت سر علا سا چولی دے آغوی مرگیرتیا کری وی، بلکہ آغوی تا وقت پا وقت دے مولا عمر دے طرف نا لیکن را غلی دی چی دے حکومت سر جنگ مک ہوئے. نو آ دے افغانستان دے ننا جنگ کئی، دے افغانستان دے حکومت سر یا دے امریکی سر یا دے ناٹو سر چی آغوی ناخپل حق واری، و گمان کوم چی دے آغوی سر خبر اتر هم د ډاکټر اشرف غنی صاحب یا د هغه د نمائندگانو روان دي په قطر کې، په جرمنی نور هیوادونو کې خبرې کېږي. قطر کې خو دفتر خلاص کړی دی چې ډېر فعال شوی دی اوس، او دلته شاید چې په پاکستان کې هم داسې خلک شته چې هغوی لږ فعال شوي دي د افغان طالبان چې کوم دي زه هغه وایم.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب. بیرته به خبره کوو، تاسو سره به راځو که را سره په تلیفون کې وایي. اوس ښاغلي مومن صاحب ته ورځو. مومن صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ځینې مسایل یاد کړل، که چیرته دا ومنو چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي او افغان طالبان یو جلا تحریک دی، خو دا اوس د زیاتو لورو باور دی چې افغان طالبان هم قبایلي سیمې د خپلو پټنځایونو مرکزونو په توګه کاروي، په یو ځای کې چې وسلوال کسان ډلې لري، مرکزونه لري، فکر نه کوي چې پاکستانی طالبانو ته هم دغه د افغان طالبانو د مرکزونو شتون قوت ورکوي، او څو پورې چې افغان طالبان په پاکستانی او قبایلي سیمو کې مرکزونه ولري اډی ولري تر هغه پورې به په پاکستان کې جنگیدونکو طالبان او وسلوالم فعال وي او لمنځوړلې یا پرزت به د پاکستان د حکومت لپاره که د افغان طالبانو سره کار وم نه لري د پاکستانی طالبانو لمنځوړلې یا پرزت مبارزه به د پاکستان د پوز لپاره ګران وي. په دې اړه د راته نظر وایا او دویم دا چې تا ویل چې د پاکستانی طالب د پاکستان د طالب د ګوندونو مشران د خپلو ګوندونو په استازیتوب راغلي دي، دا هغه کسان دي چې هم افغانستان کې د باور وړ دي، افغانان او د افغان حکومت پرې باور لري او په پاکستان کې هم په سیاسي پوزیشنونو کې دي، په سیاسي پوستونو کې دي، څوکۍ لري په پارلمانونو کې، په بیلابیلو ځایونو کې چارواکي دي. فکر نه کوي چې دا به یو خجرګګۍ وي د دواړو حکومتونو ترمنځ تګ راتګ لپاره که دواړه لوري پرې باور لري؟ مهرباني، دوه پوښتنې دي.
زه خو چې ډېر ښه به هر یو سړی چې د امن لپاره استعمال شي امن لپاره بائک هغه باندې خلک باور کوي، بائک چې د هغه باور د امن لپاره استعمال شي نو ډېر بخایي. او په کار دا دی چې داسې یو د پاکستان او د افغانستان منځ کې یو داسې یو جرګهګۍ جرګه جوړه شي چې هغه په مستقل بنیاد باندې او هغه د دواړو ملکونو په منځ کې د کلتوري او د سیاسي او د اقتصادي او د تعلیمي او په نورو مدونو کې د تجارتي چې هغه مستقل بنیادونه باندې لګیي چې کوم کوم خاندان منځ کې دي چې خاندان درې کوي او لاره هواروي وزارتونو ته او دولتونو ته چې دا اړیکې جوړې شي او د دېنه دواړو ملکونو عوامو ته فایده ورسي. تر څو پورې چې د طالبانو په قبایلو کې دا دوه خبره دا زه فکر نه کوم چې افغانستان ته دې ته حاجت لري چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې کوم نه خپل اډې ولري یا تخصونه ولري. د افغانستان ډېر لوی هېواد دی، سلور دیر شد که کم نیولایتی.
یعنی آقای محمد شما حضور طالبای افغان را در قلمرو پاکستان رد میکنین؟
مومن صاحب دیما همکار پختنه وکړل چې یعنی تاسو نه منئ چې افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې یا په قبایلی سیمو کې د ډیورن له کرخې پورې غاړه مرکزونه وډې لري؟
نه یې نه ضرورت شته، نه ډېر شته، نه پاکستان حکومت پرېږدي، نه فوج پرېږدي، نه چېرته خلک به تلي راغلي ضرور وي، خلک به تلي راغلي وي، روابط به کړي وي، خو اډې چې کوم ویم د پاکستان فوج به اوس پخوا را نیکړی وی او زه فکر کوم چې هغې ته هېڅ ضرورت نشته.
تشکر آقای مومن، به شما برمیگردیم. بله به شما برمیگردیم آقای مهمند. سعیدی صاحب خیلی کوتاه اگر به این اظهارات آقای مهمند پاسخ بدین و بعد از او به شنونده ها خاطر رفتیم. اینا میگن که در پاکستان پایگاه ها و یا مراکز حضور طالبای افغان وجود نداره.
دو گپ باید مسئولان جواب بتون. یکی دوستا میگه که طالبای افغانی و طالبای پاکستانی فرق داره، کسانی که علی پاکستان عمل انجام نمیتن مشکل ندارن. اگر فرق داره، قرارگاه مولوی حقانی در کجا هست؟ قرارگاه حافظ گلبهادر در کجا است؟ قرارگاه منگلباغ در کجا است؟ قرارگاه محبوب شاه در کجا است؟ قرارگاه عمر خالد در کجا است؟ قرارگاه حافظ گلبهادر، قرارگاه عمر فاروقی. شما باید بدونین که اینا هم اون طرف خط دورند است و نمیفهم آقای رستم شاه مومند پاکستان بلد هستن یا خیالی گز
میکنه. سعیدی صاحب دیمای وحید مومند مومن صاحب پختو باندی لگ خپوی گی نسبتا داری تا اگر چی پا داری هم
زب پختو هم زب پختو هم لما عرض مومند صاحب تداده چی مولوی قانی قرارگاه چی ریده میرمشک استا کنسته، دا حافظ گلبهادر پا وزیرستان کستا کنسته، د منګلباق قرارګاه پتیرا او خیبر کسته کنسته، د محبوب شاه قرارګاه پتیرا کسته کنسته، د عمر خالوق به مومند جنسی کسته کنسته، د طرفداران یکی مولا مسعود به وزیرستان شمالی جنوبی کسته کنسته. ته خو مسلمانی دا حقیقت به وای چې وای نسته بیانو دی وای چی طالبان افغانی لمن سره مشکل نه لري، طالبان پاکستان زه ورس کوم چې افغانم لمن خبر خلاص مونږه چې نه ده د قرارګایونه چیرې دي، د قرارګایونه چی دي په جلال آباد کې دي یا په فارم اده کې دي؟ تاسو انصافا وای دی مسلمان په صفات.
سید صاحب مومن صاحب سوای د تبو مایک ورکو چې دی سوای مومن صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د سید صاحب د خبرو په اړه باندې څه نظر لرئ؟
دا حافظ گلبهادر په اډو باندې پاکستان فوج لګیا دی، د تیرو دوه میاشتو بمبار کوي او ته وی چې حافظ ګل بادر په پاکستان کې دی، عمر خالد خراسانی پر ممن شاعر دی او ننګرهار او ګنړ کې ژوند کوي، ملا فضل الله د سوات دی په ننګرهار او په ګنړ کې ژوند کوي، فقیر محمد چرته ژوند کوي. خبره دادا دا ما ته وایي چې په بغلان کې څوک مزاحمت کوي، ادارہ ته وایي په هرات کې په باډغیس کې څوک مزاحمت کوي، چې رقم پولی چې کم نه ازبکستان
حقانی صاحب شیری ده، حقانی صاحب شیری ده، حقانی صاحب شیری
ګور په دوش کې دا ما خبره لګو رہی افغانستان کې په دوش کې ته زیبانے د طالبانو کنٹرول لے دا غی خپل بندوبست دے، ایڈمنسٹریشن دے، عدالتوں دی، قضائے دا التغی ٹیکس وصولی نو دا غی تغیرات اللار اخایا
مومن صاحب بسو تشکر، گرچه با ارقام که شما ارائه کردین تشکر جناب مومن صاحب، پس جوان دیو سی تشکر مننه
سرحدی علاقو که دا پاکستان نخلق زی
مننه مومن صاحب
توائی که دا مرکزی سی مو که دا کم نه نخلق رازی
تشکر
مومن صاحب. دیدی زواب دیدی زواب دیدی سیدی صاحب و زلان صاحب نپختن او کوچی اوی پدی علا چه نظر لدی.
فقط یک نکته را باید اضافه بکنیم که ارقام را که آقای مومن ارائه کردن که در بیش از 60% قلمرو افغانستان طالبان حاکمیت دارن، این را هیچ ارقام رسمی تا به حال نشان نداده و حکومت افغانستان هم تایید نمیکنه و نه هم فکر میکنم حکومت پاکستان یا دیگر حکومت ها. به هر حال حالا برمیگردیم با مهمانای ما در کابل. دکتر صاحب زلاند از شما میخوام بپرسم
یک نقطه را مرا اجازه بدید
افهمم
بسیار کوتاه مومن صاحب ویل چی فلانی یو خود حقانی صاحب نوم نخستن دای چی مولولا فضل الله نوم خلی درسته، مولولا فضل الله سواد دید صوفی محمد زوم نه بچه ده مومن صاحب سر ملگری ده صوفی محمد ده حقیقت بابو ویو
حقانی صاحب زوی چی کم ده خریفه چی کم ده خپل گون مشر ده اغا پا افغانستان که ده پا خوز که ده اغا اول بندوبسو که
جرو مومن صاحب و سایری صاحب بس ها فکر میکنم خیلی به راه به بخش دیگر برال بر میگردیم به همین موضوع هیئت سفر هیئت پاکستان به افغانستان هیئت احزاب سیاسی. زلان صاحب اگر در این مورد خیلی کوتاه مختصرا تبصری دارین لطفا که بعد میریم به شنونده های عزیز که در تلفن خیلی منتظر موندن.
ګورې موږ سې کله طالبان یادو، طالبان سره د دې سې وډله د مګرم طالبانایزیشن یا د طالب دا یو نظریه ده. دا نظریه په داوس 13 ورځ موږ د شاهي صاحب خبري اوریدلې د کراچۍ څخه، داوس په کراچۍ کې خبره ده، د په لاور کې شته ټکسلو پینډې وویشتل، هلته جګړې وکړلې، په پېښور ښار کې ستونزې راولاړې کړې دي. دا که موږ د پاکستاني او افغاني طالبانو په شکل باندې ویشو، ماته نه ښکاري چې موږ د ذهنیتونه وویشو. موږ د هغه ذهنیت چې موجود ده په دې ټولنه کې، هغه ذهنیت چې له دې څخه استفاده کېږي د دې وطنونو د ورانولو لپاره، د نن سټیټ اکټر په توګه باندې دغه بیلول ماته منطقي نه ښکاري. یو دویم داسې پاکستان کم پاکستانی طالب د شاغه ملا محمود عمر اخوند د خپل امیر المؤمنین په توګه نه مني، همدغه مولوی صاحب فضل الله منی، حکیم الله مسعود د امیر المؤمنین په توګه باندې مولوی صاحب محمد عمر یاداو. پاکستانی تحریک خو کله هم خپل ځانه کله خو سړی د طالبان نوم پښتنه وکړي چې تاسې جلا یاست یا کنه که موږ ویشلې. موږ چې کله پاکستانی طالبان یادو، خو د پاکستانی طالبان او حکیم الله مسعود سره د یمنی تصویر او ویډیو راوځي چې په خوست کې په سی آی اډې باندې برید کوي، هغه ویډیو ته خو لږ موږ مخ راوړو، هغه کوم حقیقت چې موږ لرو. نو تر ډیره بریده پورې کله چې موږ طالبان یادو، دا یو ذهنیت ته د همدې ذهنیت د جلاوالي کوم دیارلس کلنه پالیسي چې پاکستان په دومخیزه توګه باندې د سیمې لپاره ترسره کړله، ویلرله بالاخره دا اورې تر خپلې لمنې پرې ورسو. که دا ذهنیت بدل نه شي، دا جګړه به لا هم وغځېږي.
تشکر جناب ډاکټر صاحب فایز محمد زلاند، استاد پوهنتون کابل در امور اداره و پالیسی. مختصر حرفهای شما این که طالبانیزم یا طالبانایزیشن یک مفکوره یا ایدئولوژی است که هر دو کشور را از او آسیب میبینه، هم افغانستان و هم پاکستان، گذشته از اینکه دو گروه در افغانستان و پاکستان با هم رابطه دارن یا خیر، گرچه به گفته شما رابطه دارن و حتی در رابطه با اسناد هم شما صحبت کردین. خب حالا به شنونده های عزیز فرصت میدیم که در این برنامه و در این بحث با ما سهم بگیرن از طریق تلفن و یا هم از طریق اس ام اس. پس از یک وقفه کوتاه شماره های تلفن را به شما خواهیم گفت و چشم برای تلفن هایتان خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
ها حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. چشم برای تلفن های شما هستیم. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و یا 0700-822-755. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین برای ما اس ام اس بفرستین. پیام و گفتنی یا سوالتان را مثل اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب آن شتاب و مرسون تا و محترم ملمنو تا سلام و احترامات و علیکم رسولین بپروانا
ستره مشه رسولی سب خبرونه تا دیموک سلامونه ممانه مربانی و که دیموک بحث ما وریدل دینو
دیره مننه جناب آن شتاب دیموک سوال ممان شتا متوجه ده آن سوال خمیده ده چې د افغانان د افغانان د افغانستان د خلکو نیت د پاکستان په مقابل کې هغه مسلمانان وو چې د روسانو په مقابل کې ځان قرباني کړی چې د روسانو هدف د پاکستان خاوره وه او دلته یې ځان قرباني کړی دی. یو سوال بل سوال مې دا دی جناب منصب نه چې جناب منصب که چېرې د پاکستان طالبان په افغانستان کې جهاد اعلانوي یو وخت کې به یې جهاد اعلان کړی وه چې امریکانو ته تاسې اډې ورکړي او د پاکستان د خاورې نه د افغانستان خاوره بمبار شوه او په نامه د تروریزم عامل اول امریکا ده چې کافران په مسلمانانو تعرض کوي، دوهم عامل یې د پاکستان ISI او د پاکستان اردو ده چې امریکا ورته پیسې ورکوي.
مننه مننه رسولی صاحب مننه مومن صاحب د تا پښتنات من اوریدلی او ځان سره به یادش کړی کو روستا را سره په لاین کې وو او تماس را سره ټینګو اتمن بم پښتنه ته جواب وي بل اوریدون کې ته ورزو دي د پښتنه ما ورو مهرباني څوک ولکم زې خبرې کوي.
سلام علیکم، بفرمایئ. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
سلام علیکم صاحب، امیر خان هستم از سویس گرمزنم.
خوش آمدین آقای امیر خان.
پښتنه به دا چې موږ د افغانستان سیاست پوهانو ته پکار ده، لکه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف صاحب څرګه چې د دوستۍ او د مرګلۍ یو بل ته لاس وزغوه، د افغانستان مشرانو ته پکار ده چې یو په بل باندې اوس تورونه ونه لګوي چې دغه سوي هغه سوي. دوی دغه سفر په ښو اخلاقو باندې مخته ځان ورسوي. یوې ته که فکر وکړو د افغانستان خلق چې دی د پاکستان نه کېږي، د پاکستان د خلکو نه د افغانستان نه کېږي. دوی جدي داسې دي لکه یو ورونه، یغې خواته موږ د یوې ژبې خلک لرو، یو رسم رواج هم ده. اوس دوی یو کار کوکي د دغو طالبانو سره، که د پاکستان خلک د دوی سره اړیکې لري که نه لري، د جنګ نه دا خبر دغې ته ورسوي چې دغه خلک حاضر کې یو روغې جوړې ته. که چیرې کې د افغانستان سیاست پوهان دغه تورونه لګوي چې هلته اډې لري، دغه ټولې دنیا ته پته ده چې چېرته یې اډې دي.
تشکر آقای امیرخان، تبصرتان را شنیدیم، نظرتان را شنیدیم. خب شنونده های زیاد در خط تلفن هستن، خیلی منتظر ماندن، لطفا کوتاه و مختصر صحبت بکنین. از همه شنونده ها خواهش میکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
به من یا خلوص دکتر سلامون محترم دکتر صاحب اجمل آسته او د ملګری نیمه شاده کنه
امید مرزبان دی راسه
او همدارنګ تاسو منوت سلام راندې کوم. البته زما د مومن صاحب ته سوال دی، د مومن صاحب ته دا سوال کوم چې دغه د دایم چوپان ولسوالۍ ته چې دا یو سلو پنځوس کډې راغلي، سره د سلا، سره د کلاشینکوفو او سره د هر څه، البته نورو کډې راغلي، کډې راغلي او نورې هم غواړي چې راشي، دا د کومې لارې راځي؟ آیا دا د تاجکستان د لارې راځي، د ازبکستان د لارې راځي، د آذربایجان د لارې راځي، د ایران د لارې راځي، دمدغه پاکستان د لارې راځي، دمدغو سرحدونو نه چې موږ ورو ورو وایو دمدغو سرحدونو د لارې راځي. مومن صاحب دې په باره کې ما ته جواب راکړي، دوی ولې د دوی ممانعت نه کوي؟ په دې رضا ناوي مبل خوشخوی د راډیو تلویزیون پخوانی سندرغاړي.
تشکر، خوش باشین آقای خوشخوی. بسیار تشکر از تماس شما. خب یک شنونده دیگر هم میگیریم و بعد برمیگردیم به مهمانان خود. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
و علیکم السلام ورور مامرزاده، اختر زیم در روزگاه امنیت کجی راوت و لسوانی تخه
اختر زیم سب سلیم شمی روانی
سوال می ده مومن صاحب تخه دادی چی ده دبار فلاش کنی ولی ده اواری وکی لاس به پرشا وګرځي دغه د افغانستان د تبعی د پاره چې دغه خلک راځي دغه خاموش ته معلوم دی چې د فقټ شورا کی په شوور کی دا تربیه کی دا روزل کی دی د پښتون د مسلمان په اساس دغه ولپتي
ډیره زیاته مننه کور دی ودان مونږ به له مومن صاحب نه پوښتنه کوو بیرته به هغه ته هم ورځو د تاسو پوښتنې به هغه اورېدلې وي حتما به درته ځوابونه ووایي
زه لطفا شنوندای عزیز بعد از تلفون نکنین تا چند دقیقه دیگه باز هم به شما فرصت خواهیم داد ولی اگر تلفن افغان بی سیم دارین برای ما اس ام اس نوشته کرده میتونین به شماره 818 پیامتان را مثل اس ام اس بنویسین و بفرستین به ما میرسه و ما هم مطرح میکنیم سوالا و گفتنی هایتان در این بحث
مومن صاحب تبور شو زکه چې مومن صاحب موږ سره د کم وخت لپاره دی ټلیفون قطع شوی دی مومن صاحب را سره په تماس کې نه دی خغل زلاند د رستم شاه مومن په څرګندونو کې و خبره د پام وړ او غدا و چې رستم شاه مومن په خپل خبرو کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره یو مشترک حکومت جوړي او د وزارتونو دی ورکولو هڅه کوي نو پاکستان ولې د افغان طالبانو سره په اصطلاح ځان په شخړه کې خکیل کی او یې پر ضد مبارزه وکي د دې خبرې په اړه خپل نظر راته وایي او بیا به ورسته د همدې پاکستان او د افغانستان د اړیکو د ورستو سفرونو په اړه نور خبرې کوو
ان سه محترم دوه ډيري مهمه خبري د مومن صاحب خبرو سره مره واخشتل یو داسې ذهنیت دی نه بدلون سي د تاسو پختنه کې ورته اشاره وکړه چې پاکستان ته څه ضرورت ته سي د افغاني طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د پالیسیو په خلاف مبارزه وکړي زویم سي اول پاکستان باید خپل کورنی امنیت ساتلو لپاره د هر هغه ذهنیت په خلاف باندې مقابله وکړي چې هغه ذهنیت د دوی د کورنی سیاست د کورنی ټیکا او بل اخر د سیاسي او اقتصادي پرمختګ لپاره یو لوی خطر دی په دې خطراتو کې لمړی تر ټولو ستر خطر هغه طالبان دي د طالبان سي موږ مخکې کمبیل کړ ماته نه ښکاری د دې منطقې وسیګي دا هیڅوک نه مني دا طالب خپل نه مني یو کس نه مني چې احمد ده تور توایس نه ته احمدي نو تسنګ په غبانې نوم یې خودلې شیخ وای دي ما امیر سي ده دي ما امیر المؤمنین سي ده دي ما د خلافت سیمه سي ده دي ما د امارت سیمه سي ده هغه د پاکستان او افغانستان دواړه خاوري دي او دي ما د امیر سي ده هغه ملا محمد عمر اخوند کم سي د دواړو طالبانو مشرکې ده خو موږ ویشري دي همدغه ذهنیت چې پاکستان د ډیر لس کال په دې ذهنیت باندې چلیده چې ګډ طالبان او بیر طالبان بل اخر یې پایله دا شوله چې جی ایچ کیو ورته وویشته د دوی د نظامی اډو په ځنګړی توګه د الوتکو اډه هغه ورته پنه کړله د دوی ملکی تاسیسات پنه ښه شو اقتصادي د رکود او د زول سره مخامخ شه انرژي په کمخ باندې اخته دی او بل اخر یې پیسو پرسو پیدا کاغه انفلیشن سي ورته ویل کیږي نو کچیرته افغان حکومت غواړي د طالبانو سره خبري وکړي د افغاني طالبانو سره یوازینی لارې امداد د افغانستان د سولې او د ټیکاو سیاغه د ریسي د پاکستان ده پاکستان باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي افغان حکومت خدای غوښتنه نه کړې له پاکستان په تیرو ډیر لس کلونو کې چې تاسو خپل توپک او وسلې دروخلې طالبان وښنه افغاني طالبان وښنه پاکستان او افغانستان خو په وار وار باندې امداد غوښتنه کړې له پاکستان سره چې موږ غواړو د افغاني طالبانو سره سولې ټیکاو او بل اخر د ګډ حکومت لپاره زمينه برابر کړو تاسو موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي کله چې افغاني حکومت په خوانی افغانی حکومت د ملا غنی برادر سره اړیکه ونیوله دوی هغه ونیو په لار کې کله چې افغانی حکومت د طالبانو لوړو پلو چارواکو ته بلنه ورکړه چې قطر ته لاړ شي اماراتو ته لاړ شي ترکیه ته لاړ شي دوی ملا متسم هغه په کراچۍ کې وویشته نو دغه یو ذهنیت باید لمنځه لاړ شي کما پاکستان د افغاني طالبانو څخه د خپل استراتیژیکي جوړتیا لپاره د وی علي په توګه باندې استفاده کوي هغه غواړي لدغه مقاومت څخه لدغه جګړې څخه نزان په ګټه د خپل استراتیژیک کوم خطر لاسه کولو لپاره د افغان حکومت د بهرني سیاست باندې د اغیز خندلو لپاره په کابل کې د هندستان سره د خپل نیابتي جګړې تر سره کولو لپاره لاره هواره کوي اومدا کاري وکړي په تیرو ډیر لس کلونو کې د کار او د پالیسي او د تګلارې نتیجه ورنکړه کچیر لکه څنګه چې مومن صاحب په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا ذهنیت اوس هم پاکستان کې موجود ده چې دوی د افغاني طالبانو سره کار نه لري کدا ذهنیت موجود دی ماته نه ښکاري دغه ناستې دغه خبرې اترې او دا کوم اندېښنې سره پورته شوې ده د حل شیدا به ادامه پیدا کوي او دا ور به د اسلام آباد لمنه سوځي
ډیره زیاته مننه زلان صاحب ډاکټر صاحب زلان دوی چې په موضوع باندې بحث وکړه دا چې خغل رستم شاه محمد مونږ سره د کم وخت لپاره دی او لمګ نه زی نو روسي پښتنه ور سره مطرح کوي زنه په کوم منصب چې تاسو به څومره د مګ دی اوریدونکو پښتنه اوریدلې رسولي ل پروان ولایت نه پښتنه وکړه چې کله چې افغانستان باندې د امریکا لخوا برید کید د طالبانو په حکومت باندې نو
له امریکا سره هغه وخت د پاکستان حکومت ډیره زیاته همکاري وکړله، وړي ورکړلې، لاري ورکړلې. نو کله چې په افغانستان باندې یرغل کیږي یا برید کیږي یا پرې څوک راځي او پاکستان ورسره همکاري کوي، نو دا د پاکستاني طالبانو دپاره یوه انګیزه نشي کیدلی چې د پاکستان د حکومت خلاف وجنګیږي. امیر خان له سویس نه بیا وویل چې د پاکستان او افغانستان سیاستوالو ته پکار دی چې په یو بل تورونه ونه لګوي. دا دواړه ګوندي هیوادونه وروري، دوستۍ او په سوله کې یو بل ته ضرورت لري. او جمعه ګل خوشخوی بیا وویل چې د دې ار اورس چې په سرحدي ولسوالیو باندې بریدونه کیږي او په سلګونو خلک له پاکستان غاړې نه راوړي، لکه په دانګام ولسوالۍ، په سنگین ولسوالۍ، په هلمند کې، تاسو دغه له پامه غورځوي او دا نه منئ چې آیا دغه په سلګونو وسلوال کسان په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې بریدونه کوي؟ دا راته وایي او خپلې وروستۍ خبرې هم راټولې کړي، نو بیا به موږ سره له تاسو سره خدای پاماني کوو، موږ به خپل بحث ته دوام ورکوو.
وری داسې شی دی چې کله پرویز مشرف نام ریپیر سره ودری دنو دا د یو شخصي عامر یو فوجي عامر ته سره وا چې د پاکستان ملت په دې کې دسر شامل نه وو، او هغه شخصي عامر د خپل غیر جمهوری حکومت د دغه د پاره د پرسمی ټول خلکو باندې منلو د پاره او د امریکې چې کوم دی نه ډالر واخیستلو دپاره او د امریکې کومک حاصلولو دپاره پاکستان د جنګ تور اوغورځاو، او د هغې په نتیجه کې چې کوم دی د تا په پاکستان کې د خپلې جنګ شروع شو. نو دا د پرویز مشرف یو جرم و چې زه فکر کوم چې قوم او تاریخ بهچرې معاف نه کړي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان خلک چې یو بل سره کومک دا دواړه هیوادونه فطری اتحادیان دي، او افغانستان پاکستان ته حجت لري او پاکستان افغانستان ته حجت لري. پاکستان افغانستان تر اوبو لارې ورکوي، او افغانستان چې کوم دی د آسیایي مینه چې کوم دی نو دغه لارې ورکوي. نو زه فکر کوم چې دې کې بیلتون راوستل دا خو کلتوري او تاریخي او مذهبي رشتې دي چې دا نشي ماتېدی. څومره زر چې کېدی شي باید چې دا اړیکې چې کوم دی نارمل شي، خو نارمل کېږي بالا چې کله په افغانستان کې داسې حالات پیدا شي چې هلته دا هغه ځای چې کوم دی مبارزه او د جنګ چې کوم دی ختم شي، او جنګ په هغه صورت ختمېږي چې د افغانستان خلک دې نتیجې ته ورسي چې غیر ملکي قوه چې راغلی ده، خارجیان چې راغلي دي، هغه څنګه په کوم ډول بارو وي، او یو ملټي ایتنیک یو براډ بیس دولت چې کوم دی په افغانستان کې به څنګه جوړېږي. دا یو مستقل بنیادی خبره ده چې څو پرې دغه حل نه راوته. زه فکر نه کوم چې هلته چې کوم دی امن راتلی شي، او هلته داسې یو حکومت بیا جوړ شو نو هغې نه پس به بیا د پاکستان او د افغانستان چې کوم د تعلقاتو پوټینشیل دی هغه به د هغې نه پس چې کوم دی مخکې ځي، او هغې د هغې څه اړو حد نشته. دا به دومره زیات دي چې د هغې اړو څه حد نشته. زه فکر کوم چې
مومن صاحب دی ښاغلي خوشخویي و پوښتنه واغه ویل چې دا اوس ار ورځ یا په اره اونۍ کې د افغانستان په سرحدي ولسوالیو باندې بریدونه کیږي، لکه په دانګام باندې، په سنگین باندې، او په سلګونو تعداد کې، بلکې په زرګونو تعداد کې وسلوال کسان د پولې له اغاړې نه راوړي، په دې اړه باندې
پاکستان په خپل طرف باندې یو لسنیم سوا پوستې جوړې کړي، یو لسنیم سوا یو زرو یو سلو پندوس. افغانستان په خپل لغه کې یو نیم سو پوستې جوړې کړې دي، او په دې کې بیا د امریکې یو ډېر لوی نظام دی، د راډار نظام دی، د ریکانسن نظام دی، د نایټ ګوګلز نظام دی، د دغه د انټیلیجنس نظام دی، د هیومن انټیلیجنس نظام دی. زه فکر کوم چې د دومره لوی قوا او د دومره په تعداد کې چې کوم دی د پوستو جوړول او د دومره لوی نظام په موجودګۍ کې دا څنګه ممکن کېدی شي چې په سلګونو خلک روزانه هلته ځي؟ که چېرې فرض کړو دا ومنلی شي چې په سلګونو خلک اخوت دي، نو اوس پورې دا ماته وښایي چې په دې تیرو لسو کالو کې یا پنځو کالو کې یا یو کال کې سو پیرې داسې شوي دي چې دغه خلک چې کوم د پاکستان نه ځي، هلته پچا برید کړی دی ناټو،
یا افغان ملی اردو او دا خلک رانی ولی دی یا گرفتار کړی.
ډیر مننه، تشکر مومن صاحب تشکر تاسو نه، ډیر تشکر تاسو وخت نه مننه. رحسام شاه محمد سفیر پیشین پاکستان در کابل که با رادیو آزادی در برنامه زیر آسمان کبود سهم گرفته بود، خب گپا و اظهارات اونا هم نکات داشت که بالایش همراه با مهمانای دیگه بحث خواهیم کرد و نظریات مهمانای دیگه هم در رابطه با نظریات آقای محمد خواهیم پرسید. و حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده از طریق تلفن افغان بی سی میخواد به شماره 818 فرستادن می‌دهیم. حیات الله از بدخشان نوشته که آمدن سیاستمداران پاکستان به افغانستان کدام فایده برای افغانستان ندارد، بلکه این سفر به نفع پاکستان بود. ماشاءالله فهیم از اروزگان با می نویسد که با آمدن رهبران سیاسی پاکستان در افغانستان هیچ فایده برای افغانستان نیست. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که طالبان با کشتن مردم بیگناه به نفع آمریکا و پاکستان کار میکنند. احمد ظاهر خان تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده، سوال من این است از آقای سعیدی، چه وقت یک فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان به وجود خواهد آمد که علیه تروریستان هر دو کشور مبارزه کنند؟ از شنونده دیگه به نام محمد یمای قریشی نوشته که آزموده را آزمودن خطا است، هیچ کدام نتیجه ندارد این سفر اعضای احزاب پاکستانی به افغانستان. خب فقط 7 دقیقه به پایان این ساعت مانده، در ساعت دیگه هم موضوع بحث را ادامه خواهیم داد. آقای سعیدی از شما شروع میکنیم، فقط خیلی مختصر و کوتاه در رابطه با همین سوالی که آقای احمد ظاهر خان تیموری مطرح کرده بودند که چه زمانی میشه فضای اعتماد بین دو کشور به وجود بیاید، البته پس از تبصره کوتاه که در رابطه با اظهارات آقای محمد احتمالاً شما دارین.
خب اول به حرفای آقای محمد، تیارات بی سرنشین ایالات متحده آمریکا که تای چند سال اخیر مناطق قبائل بمباردمان میکنن و تا کنون اضافه تر از 478 نفر کشته شده. کدام از اینا در افغانستان کشته شده؟ اگر اینا قرارگاه اون طرف خط دورن نیست یعنی چی؟ ای کاش مومن میبودن که من یک سوال دیگه میکردم. مولوی نذیر به کجا کشته شد؟ بیت الله مسعود به کجا کشته شد؟ حکیم الله مسعود به کجا کشته شد؟ ولی الرحمن به کجا کشته شد؟ قاری حسین به کجا کشته شد؟ امیرگل به کجا کشته شد؟ شازیب به کجا کشته شد؟ کرنل امام کی اعدام کرد به اون طرف خطی دورند؟ که حال جناب مومن صاحب میگه هیچ لانه ای در اونجا نیسته. من وزیل مومن صاحب کمی لازم نیست که حالا بگویم، من مومن صاحب میشناسم، وقتی کمیشنر بود، وقتی که امریکا میخواستن به دره خوست بالای اسامه حمله کنن، همین مومن بود که به اسامه اطلاع داد که شما خبر باشین که در زمان بیل کلینتون حمله میشه. خب هر صورت اون جیرا که آقای تیموری از ما پرسادن کردن، من برادر میگم که صلح جاده یک طرفه نیست، باید اعتماد سازی صورت گیره. تا وقتی که ما میگویم که باید ما به این باور باشیم که جنگ در افغانستان و پاکستان، جنگ در افغانستان و پاکستان مردود است، دشمن دشمنی هر دو ملت است. تا وقتی که دوستای پاکستانی مثل که شما پیشتر صحبتهای آقای مومند شنیدین، جنگ در افغانستان مولوی فضل الرحمن و دیگرها روا بدانن و جنگ در پاکستان مردود بدانن، آیا این جاده یک طرفه به صلح میرسد؟ تا وقتی که اعتماد به حکم وجدان صورت نگیره، اون چی که باور داریم این هست. ما به یقین هستم که هنوز موره ها و حلقه های طوری که جناب دکتر صاحب زلان گفتن در پاکستان وجود داره که با طالب سوزی افتخار میکنن و طالب سوزی رو از جمله استراتژی دراز مدت خو میندازن، اگر چه ظاهرا حکومت ملکی پاکستان حرفای برای گفتن داره که امیدوارم صادقانه باشه.
تشکر جناب سعیدی. خیلی کوتاه فرصت هم میدیم به آقای دکتر فیض محمد زلان، استاد پانتون کابل در امور اداره و پالیسی، که در استودیوی کابل در رادیو آزادی با ما هستند. جناب استاد زلان، فقط کوتاه در رابطه به همین سوال شنونده رادیو آزادی که از طریق اس ام اس مطرح کردن آقای تیموری، که چه وقت امکان از این وجود داره که اعتماد بین افغانستان و پاکستان به وجود بیاید و این دو کشور هر دو به طور مشترک بر ضد تروریسم مبارزه بکنند؟ هر چند اظهارات رهبران دو کشور در چند ماه اخیر نشان داده که تا حد نظریات دو کشور به خاطر مبارزه با تروریسم نزدیک شده، اما آیا فکر میکنین که هنوزم اعتماد وجود نداره و چه زمان اعتماد وجود خواهد آمد؟
تر اوسه پورې هم لبد مرخه افغان وژنه دی روانې جګړې تر ټولو اصلي او مهم هدف ګڼل کیږي او ګرځېدلی ده. لا هم افغانان هر ورځ وژل کیږي، لا هم په افغانانو باندې بریدونه کیږي. دا بریدونه که چیرته د کراچۍ د ښار زړه او بالاخره د لاهور او اسلام آباد زړه ته ورسېدل، هغه مرګونه سي، هغه میندې او هغه خویندې سي د افغانانو په ویر باندې کینی، که دغسې د پنجاب میندې په ویر باندې کینستلې ماته ښکاري دا حرکت بلا چټک شي. اوس هم یو څه بدلون سي راغلی، هغه له دې خاطره چې پاکستان په کورني سیاست کې په ځانګړې توګه په خپل کورني امنیت کې یا خپل ملي امنیت کې داسې انګیرنې او اندېښنې ترلاسه کړې دي چې د دوی ډېر ستراتیژیک اهداف هغه کېدای شي لا په نښه شي، لا ترهګر طالبان د سیمې جګړه مارې ډلې چې هغه دوی په واسطه باندې روزل شوي دي په مختلفو نومونو باندې، هغه خپلې توپکې د خپلو توپکو شپېلې او ملي هغه د دوی په وړاندې راتاوي کې. نو لومړی داسې د پاکستان دغه کم تغییر د 15% لس فیصد تغییر په خپل کورني سیاست کې د دې سبب شوی چې دوی د افغان حکومت سره د خپلې اندېښنې شریکې کړي او د جګړې د پای ته رسولو د لپاره د په یو حل لاره باندې فکر وکړي. مګر هم دغه د ټرسټ بیلډینګ یا د باور د رامنځته کولو لپاره ځینې ګامونو ته اړتیا ده. لومړنی ګام دا کوم ذهنیت چې مومن صاحب په خپلو خبرو کې شریک کړه، دا ذهنیت باید روښانه شي. آیا دوی اوس هم په دې باور دي آی ایس آی اسټبلیشمنت، ایم آی ملټري انټلیجنس یا نظامي اسټبلیشمنت په دې باور دي چې افغاني طالبان او پاکستانی طالبان جلا دي؟ کچېری دا باور اوس هم لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي موجود دي، نو دې دا معنی ده چې د دوی په بهرنۍ پالیسي کې په ځانګړې توګه د طالبانو سره په جګړې پالیسي کې هیڅ تغییر نه راغلی. نو دا ټکی باید روښانه شي. دویم دا چې د دې لپاره چې موږ خپل نیتونه پاک ونیسو او پاک وساتو د سولې د خبرو لپاره په یو ګډ میکانیزم باندې باید کار وسی. دریم دا چې دغه جرګګۍ چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه د دې رامنځته کولو لپاره لکه څنګه چې دغه هیئت راغلی ورته ځینې نور کسان په دې کې ورګډ کړی شي چې هغه باروسوخه دي، متنفذ دي، په دواړو خواوو کې د دغه جرګې د غټولو او د غزولو لپاره کار وشي. څلورم داسې پلویه کې د ستونزې کې د پاکستان او افغانستان پرته امریکا هم دخیله ده، ناټو غړي هیوادونه هم دخیل دي، د هغوی کردار او رول روښانه کړی شي چې د هغوی د چا ملاتړ کوي، د پاکستان، د پاکستاني طالبانو، افغاني طالبانو، د افغانستان او کدي چا. بل پنځم داسې د چین حضور په دې سیمه کې او بل اخر د چین اغیز هغه باید روښانه شي. د دندو ویش باید تر سره شي چې چین کوم مسولیتونو ته غاړه ږدي او کوم فشارونه کولای شي په پاکستان باندې رامنځته کړي. د دغو ګامونو په پورته کولو سره ماته ښکاري چې موږ کولای شو د سولې د یو داسې میکانیزم خوا ته حرکت وکړو چې هغه د عملی پایلې ولري، نتیجې دې ولري او افغانان دې له روانې غمیزې څخه او دارنګه پاکستان له روان بحران څخه وباسي.
تشکر جناب ډاکټر صاحب فایز محمد زلاند. خب یک نکته دیگه هم که اعتماد بالای صداقت پاکستان را در از بین بردن یا در مبارزه با تروریستان خیلی ها خدشه‌دار می‌سازه، حضور مولانا فضل الرحمن کسی که فتوای جهاد را در افغانستان داده در کنار نواز شریف و همچنان حضور افراد چون رستم شاه مهمند با نظریاتی که حالا در این بحث مطرح کرد هم میتونه باشه. روی این نکته تا لحظات بعد ممکن است بحث بکنیم جناب آقای سعیدی و جناب دکتر فیض محمد. اما حالا وقت خبرها رسیده، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم و بعد به بحث خود در برنامه زیر آسمان کبود ادامه میدیم. خبرهای داخل افغانستان را صفی الله استانکزی میشنویم، تا لحظات بعد هم خبرهای جهان را با شما خواهیم داشت. همراهمان باشید.